درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلا و احترامات مقبول کوي کدر مون اوګل لیز کون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح خلاص فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته لمن دیم تاسو ټول کدر مون اوګه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سیږي او د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چیز مر تاسو دنن ورځی لوست نه هم لوست نه هلا د چي د تیر ورځی لوستنه بو مو په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیږي او نن ورځی لوست آماده کی ولري خو زکون کو مخکې له دینه چیز تاسو دنن ورځی نه وی لوست پیل کړ تاسو ټول کدر مون زکون کی باید لخپل زنانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو ژغله لیست کون کوز مو راسته د نن ورځې د نهم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مستراتیجی جغرافیه کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به د شپږمې میسي پیپري همدارنګه کله مونږ غوښتل لیست کون کوز مو راسته د نن ورځې درس یا ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مو راسته په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی کنیس فن مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم مسلطي جغرافیه پیژندل. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مو راسته پلوست ګولولو او په حق له بیا بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کدر منځ ته کوئ چې به د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زه غواړم لیست کوم کو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه ته وایي کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. آیا کله هم تاسو درنو زده کوئ کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکرو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا. نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدلی وو چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو. خو زه غواړم لیست کوم کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس فن موادو له جملو څخه شمیرل کیږي. د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. سون مواد موږ تاسو ست ویل چې درنو سکون کو سون مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو. زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي درنو زکون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوه سره یو ځای رمسته سوي چې کله چې د هندوکش غرونه رمسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رمسته شول. په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځ څخه ولاړل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو تر منځ لاندې راغلل. دغه د ډبرین طبقو تر منځ چې کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډېر زیات فشار راغی او ډېر زیات تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډېر زیات مودې څخه وروسته د هوا د نشتوالي څخه د نشتوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکاره رامنځته شول چې نن سبا زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاره چې دی په خپله په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات قرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تسبې سوي دي. په هغو ځایونو کې ډېر زیات پیدا کیږي. د سوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیه شولې. نو په دغه وخت کې د دغه ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل. خو زه غواړم لیست کوم کو تر دې دمه پرې موږ تاسو د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم همدارنګه د کانیس فن موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه موږ تاسو مطلب څه دی. پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپ چې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دی خونځه شوی دی. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی کچیر په لنډ ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلای شو چې د نیپتو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته موده پر دی باندې تیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را مې سسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشینونو کې د سون لپاره پټرول د پټلوري ماشینانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او داسې نور شان کې ترې استفاده کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، په افغانستان کې په 1400 هجري شمسی کال څخه بیا تر 1300 هجري شمسی کال پورې د طبیعي ګازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان ترکستان له تیربند څخه تر شمالي نمونو پورې او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نیپټ موجود دی. چې نیپټ موږ او تاسو ولوستل نیپټو له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پټرول دي، پټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ او تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د طبیعي ګازونو په حق معلومات ولرو. خو ژوبل لیز زده کوونکو، طبیعي ګاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي، چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په افغانستان کې راوستل سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادر شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. درنو زده کوونکو، طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي، کوم چې موږ او تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې، د غذایي موادو په پخولو کې او د ګازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ او تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ او تاسو ویلی سو چې کاني سپن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ او تاسو چې ویلی سو، د ډبرو سکاره، د نیپټو زیرمې او همچنان طبیعي ګاز د کاني سپن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست دوهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو ژو ګلالي زده کوونکو، صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دی. د هیواد د لاسي صنایعو په هکله موږ تاسو لنډ ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لومړني توکو د شکل له بدلونه څخه عبارت دی، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبیعي شکل بلري او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوی بدلون ورکو. دې د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شان ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیزي، حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او وروسته د هغه څخه د پیدا یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي. او صنعت چې دي درنو زده کوونکو په دوو برخو ویشل سوی، یو لاسي صنعت او بل ماشیني صنعت دی چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول. درنو زده کوونکو، لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپله کچیر مربوطه شي نامته متوجي اوسېږو لاسي ګنډلو ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوي. خو زده کوونکو، د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول، د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ، تر څو دغه د هغه په واسطه سره دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي او خپل ژوند ته پرمختیا ورکړي. دغه کار چې و د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د له منځه وړلو لپاره، د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبیا و. وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند لا پرمختګ لپاره د نو نسیم پیړۍ په وروستیو وختونو کې زموږ د هیواد په سلو کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو، غالۍ اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي، کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته دا غالی چی دی زمر پگلان هیوار افغانستان پا شمالی برخو که او همچنان پا هرات که پا زیادا کچه سر مشهور دی او همچنان لاسی گندل یا هم خامکی کارون چی دی دا پا زمر پگلان هیوار افغانستان پا کندهار کی زیاد شهرت لری پلیسکاری هم زمر پا هیوار پشتگران و او لغوز پنی سخه دا کرکلی او ترکانی او دا کورون دا ارتیاوار بسایل و دا جرگولو لپاره هم تری گتا اخسته کیجی چی پا کابل کی دا دی دیر زیاد شهرت لری او دیر زیاد پشتگران پا هغزه کی موجود دی. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سوې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو تر څو د افغانستان د نورو مهم و ماشینی صنایعو په لړ کې وکولی شوه چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. او همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکې او د بغلان بوري جوړولو پاپریکې د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریفې د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکې د اوبو د برېښنا د دستاوې لکه د نغلو سروبي او د روټنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمېرلی سو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلیسو. همدارنګه درنو او ګلالیز د کوونکو تر دې دم پورې خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشین صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په هکله ولوستو. اوس هم د لوست په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمېرل کېږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټولو پوهیږو لاره چې ده یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د قومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کېږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل سوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او درېیم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کېږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل سو نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایي لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او درېیم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنې د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمېرل کیسی. نو درنو او ګلالو یز د کون کوز مرستا ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې چې یو څه مزده کړی وو سیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ او خپل ځانو سره به یې خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډېر ساده سوالونه دي. تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړئ او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نن درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر او احترامات می قبول کی قدر من او ګلری زکان خو زبر شنا غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرع خلاص ما دا اتم ټولګي جغرافیا مزمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر من او ګلری زکان کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سجه او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړو او سیږي. خو جو ګلری زکان کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا ر سمندرګي په حق بس په هیشي کتاب صفاله نه شپتي مینه پیل بهتر واویې می سپې پرې ده. قدر من زکون کو زمر استاسو دنن ورځی درسي اهداف یا ماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سپوهېږي، دویم د امریکا د لویو وچې د خلیجونو په حق له سپوهېږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لویو وچې د اقلیم په حق له سپوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنا وګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، او په تېر لوست په اتم لوست کې زموږ ستاسو درسي موضوع چې وه د امریکا د لویې وچې د سیندونو، جنوبي امریکا د سیندونو او همچنان د جهیلونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشا وګللی زده کوونکو، ډېر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډېر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دغې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګۍ چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او همچنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل ټاپوګانی چې د اورغورځونکي منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه او داسې نورې ټاپوګانې هم دي چې په دې کې موجود دي. د دغې منځني دغه سمندرګۍ چې دي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې د دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قشه چې ده هغه په خپله 9,300,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، چې دا سمندرګۍ د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ، نو دغه سمندرګۍ د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتیګراید د 40 څخه پیل کیږي بیا تر 80 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګۍ ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګۍ اوبه چې دي لږ مالګه لري، نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګۍ د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو له سترو او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېرې ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري، او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړې شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفورت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې، د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې، د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب و هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې دغه جوړښت چې دي د اقلیم له لحاظ څخه د آب و هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دغو دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی شته. چې د کال په اوږدو کې درنو زده کوونکو، دغه سمندر چې دي کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګراید له -50 درجو څخه کښته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کمه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سر او کال چې دي په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي، او حتی دوبی یې له یوې نیمې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نه دغه د دې د دوبي موسم چې دي له یوې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمې میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه یې د سانتیګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې عمله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چدردید پر تاسو د امریکا د ریوچې د غوړ سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي وو سی و سم د لوس راتونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د ریوچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو ریوچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستاسو په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځ ته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګری کشتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچه کې ننوتلي چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه رامنځته کړي دي چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډال ټاپووزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي ځکه پراخوالی کچه زیاته نه ده نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ هم چې نن د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هله د چې تاسو پوسی او اوسېږي د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ نو درنو ځکونکو اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو د چې جنوبي موجو او تاسو په دې باندې وپوهیدل چې امریکا لوی وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي موږ او تاسو یو سوال دی کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي نو راځونه نو ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وای خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم پوښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کړو د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېدئ یو ځل بیا هم ځواب ورکړئ سوال تکراروم درنو زده کوونکو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي یعنی د دې په حق له مو آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه که چیرې مو اوریدلی وي همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ رازو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو لولو چې سویلي امریکا کې هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي قدر منه وګلالي زده کوونکو سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دی خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د اپارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اردو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري، چې په هغه کې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري، چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط برابر کړي دي، چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري، چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات ولو. امریکا لویه وچه د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطاس ولولو، امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لویو وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لویو وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې هر ډول نبات په دې امریکا لویه وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمېرل کیږي، چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري، چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لویه وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي، او په دارنګه ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده، خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې د مکو په برخه کې موقعیت لري، چې دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلی دی، چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري، چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي، موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلې سیمې پرتې دي، چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هوارې او پر اقلیم غوره اغیزې لري، چې د اندیز د غرونو لړې یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله هم پوسولو، چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي په داسوالونو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت درته غواړم. د لپاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ول لیز کون کو ز بریش ناغم پار تاس ټول ته شرغلاس ما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن نه هم لوستا هیله د شي تاس ټول قدر منو ول لیز کون کی برات رو و جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز کون کو ز مر او تاس د نن ورځی لوس سری په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوند دی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په هکله معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافیې موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کورې کې د هغوی د جوړښت په کتو سره موږ او تاسو ویلی سو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېره ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی سو، خو د یو لوی وچې